ساته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کی. د امریکا په وزوی د سخکاري چې امریکا به د افغانستان د جګړې د رواني ارزونې په نتیجه کې په افغانستان کې خپل جنگي ستراتیژي بدله نکړي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه په همدې خبرونه کې اورئ. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. دفاع وزارت وی په کندوز کې د ورستیو هوایی بریدونو په لړ کې د ملکی تلفاتو له کبله خواشینه شوی دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په ځینو ولایتونو کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره د ښځینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د جمهور رئیس د بلنې سپارښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی په کندوز کې د ورسیو عملیاتو په لړ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له امله خواشینه شوی دی. د دې وزارت وی جنرال محمد رادمنش تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې موضوع د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی دولتي پلاوی د پیښې سیمې ته استولی دی.
نو اوس موږ هلته یو دولتي او نظامي هیئت استولی چې په مورد باندې تحقیقات وکړي. پس له تحقیقات نه موږ کولی شو چې تاسو ته ووایو چې څه وضعیت په چاردره ولسوالۍ کې رامنځته شوی دی.
په همدې حال کې د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري رسنیو ته وویل چې د تېرې ورځې په دې پیښه کې د ښځو ماشومانو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو د عملیاتو سره هممهاله په دې ځای کې هوایی بریدونه کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په ځینو ولایتونو کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د ښځینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. سیما سمر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په څه باندې 120 ولسوالیو کې هیڅ ښځه د ولسوالۍ شوراګانو ته نه ده کاندیده. میرمن سمر زیاته کړه چې د امتیازاتو کموالی او له 12 ټولګي د فراغت شرط ښایي د دې کار سبب شوی وي. دا وی هغه مرمن چې خون کې دا په میاش کې تقریبا 15,000 افغاني معاش اخلي ولی خپل کار پرېږدي او ځان د ولسوالۍ شورا ته کاندید کړي چې هیڅ ډول مادي امتیاز هم نه لري او هیڅ معلومه هم نه ده چې د دوی کار څه دی. دا هم معلومه نه ده چې ځای او دفتر لري او کنه. هیڅ یو له دغو مسایلو معلوم نه دي. افغانستان 398 ولسوالۍ لري او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان 28مه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره نیټه ټاکلې ده. د کابل امنیه قمندانۍ په پلازمینه کې د سلګونو مشکوکو مجرمانو د نیولو خبر ورکړ. د دې قمندانۍ ویان حشمت الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو په دې ورسیو کې څه باندې 1500 مشکوک مجرمین نیولي او قانون ته سپارلې دي.
یو میاشت کې د کابل پولیسو له 1500 څخه زیات هغه کسان نیولي چې په بېلابېلو جرمونو تورن و، لکه انسان تښتونې، وسلوالو غلاو او د نشي توکو د قاچاق په برخه کې چې دغه په څو ځانګړو عملیتونو کې دا کسان نیول شوي چې د امنیت په تامینولو کې خپل مهم رول درلودلی شي.
د کابل پولیسو داسې مهال د دې اقدام خبر ورکړی چې افغان سناتورانو د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې د ناامنیو د ډېرېدو او د دې ښار په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ وایاندې د پنجشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په مني کې واشنگټن ته وروبولي. سارا سندرس ویلي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولډن څخه غوښتي چې دا کار وکړي. سندرس زیاتوي په دې اړه بحثونه روان دي. د همدې ورځې په سر کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې تمه لري له خپل روسي ولادیمیر پوتین سره دوهم لیدنه هم وکړي څو د لومړۍ لیدنې پر مهال د ځینو نظریو د بشپړېدو لپاره کار پیل کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تمکیږي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتی سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو موافقه کړې ده چې په دې سیمه کې به وسلې په مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي. د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی سنګر بلل کیږي. داسې ښکاري چې دا تحول به په سرحدي سیمو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دې سیمو څخه د ایراني پلاو ملشو د لرې کولو لپاره د روسیې د لوی پلان برخه وي. اسرائیل او امریکا دواړه له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایراني پلاو ملشي لرې کړي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتی دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 کسان وژل شوي دي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر ویل دي چې امریکا باید د روسیې د هغې حد سي پر وړاندې مقاومت ته آماده اوسي چې د دې هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلې لپاره کوي. کرستین نیلسن د پنجشنبه پر ورځ په کولوراډو ایالت کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې په تېرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه شک نه لري، خو په خبرې باید د راتلونکي ورته اقدام لپاره چمتو اوسي. ماسکو تل د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپل هر ډول لاسوهنه رد کړې ده. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د امریکا پوزوی د افغانستان د جګړې د ارزونې په نتیجه کې به د افغانستان په جنگي ستراتیژي کې کوم بدلون رانشي. پروانه خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وې نړیوالو متحدانو د څارنې او انسجام د بوټ په یو شتم ناست کې د فساد پر ضد مبارزې او د اقتصادي ودو په برخو کې له افغانستان سره خپل ملاتړ اعلان کړ.
شرکای بین المللي از پیشرفت ها و دساورت های افغانستان تمجید و قدردانی نموده.
دا روزګان خلک وایي هغه سیمونه چې په دې ورسېو کې له طالبان شل شوي دي او اوس په کې امنیت دی، باید دولت ورته د بیارغونې کارونه پیل کړي.
مکتبونه تړلي دي، کلینیکونه تړلي دي، ډاکتران نشته، وشکلې زپلې دي، عاجل کومکو ته د زمش خلک ضرورت لري.
دا همورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وروستي وضعیت څه خبره کړې دي. په پکتیکا کې د یو پارک د جوړېدو په اړه هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د نور راپورونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د ازادي رادیو او یونیسف ځانګړي خبرونه او کورکلې مهیروي. ازادي رادیو پر وپانه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د متحده ایالاتو د پوس یو لړ پوره جنرال وای داسې نخ کاری چې د امریکا متحده ایالات دی د افغانستان د جګړې د رواني ارزونې په نتیجه کې په خپل اوسنۍ پوزي ستراتیژي کې کوم لوی بدلون راولي. دا خبره د امریکا د پوسټ د مرکزی قومندانای مشر جنرال جوزف وټل د پنځشنبه پورس وکړه. د رويټرز خبري اشانس راپور په استناد د دې سرګندونو نور جزئیات لا فریبا ظاهر اورو.
رويټرز خبري اژانس د جولای پر لسمه راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژي د ارزونې لپاره چمتووالی نیسي. د دې چمتووالی خبره یو کال وروسته لغ مطرح شو چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر په دې جګړه کې د امریکا د شکیلتیا د تمدید په اړه موافقه وکړه. خو د امریکا د پاوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جوزف وټل وای شاید د ارزونې په نتیجه کې امریکا په خپل پوځي ستراتیژي کې کوم لوی بدلون رانولي. جنرال جوزف وټل د پنځمې پرځ وی خبري غونډې ته د ارزونه یو معمولی ارزونه وبلله او تمه وشوه چې د ارزونه به یو څه پرمختګ ولري. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې کبله ناهیلي څرګنده کړې چې ګواکې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان راوروسته ډیر پرمختګ نه دی سوی. د دغه ستراتیژۍ له مخې چې په تیر اگست کې اعلان سوه، په افغانستان کې تر نامعلومه وخته د امریکایي پوځي سلاکارانو، روزونکو او ځنګړو ځواکونو ځای پر ځای کېدلو او له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي مرستو د ډیروالي ژمنه سوې وه. په دې سره د امریکا یو عمده هدف پر وسلوالو طالبانو فشار ښودل سوی چې د کابل له حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې کې د پاتې کېدو سره مخالف و، خو سلاکارانو یې هغه وهڅوه چې په دې برخه کې پاتې سي. نوموړي تیر کال په افغانستان کې د 3000 اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو موافقه وکړه چې په دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15000 ته ورسید. د امریکا ولسمشر د غراز د افغانستان پر گاونډي پاکستان هم فشارونه ډیر کړل چې له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو یاغیانو په تنظیمونه لمنځه یوسي. جنرال ووټل د پنځمې په ورځ وویل چې په دې برخه کې د اسلام آباد له لوري مثبتې نښې ویني، خو ټینګار یې وکړ چې غواړي پاکستان پر هغو یاغیانو چې په دې هیواد کې اوسېږي او په افغانستان کې جنګیږي فشار لازم زیات کړي. ووټل وایي تمه لري پاکستان دغه یاغیان ونیسي، ویباسي او یا یې په نښه کړي. دغه امریکایي جنرال همدارز هغه عمده رول ته اشاره وکړه چې واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې ولوبوي. هغه وویل موږ همدارز غواړو دوی هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان اړ باسي چې د مذاکراتو میز ته حاضر سي او له دې فرصت څخه ګټه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر میاشت ویلي و چې هیواد یې حاضر دی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د رول په اړه له طالبانو سره په مذاکراتو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې دا و چې دغه خبرې به د افغانستان په مشرۍ کېږي. طالبانو وړاندې د اشرف غني له حکومت سره خبرې کول رد کړي وو او ټینګار یې کاوه چې یوازې د امریکا متحده ایالاتو سره خبرې کوي.
و امریدل چې د امریکا د پوس یو لړپوړی قومندان وایي داسې نخ کړی چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د جګړې دروانې ارزونې په نتیجه کې په افغانستان کې په خپل پوځي ستراتیژي کې کوم لوی بدلون راولي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپښای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
په فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. افغان حکومت وی نړیوالو متحدانو د څارنې او انسجام د بورډ په یوشتمه ناسته کې د فساد پر ضد مبارزې او د اقتصادي ودې په برخو کې افغانستان سره خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قویمی د پنځشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په کابل کې یوې ګډې خبري ناسته تویل شي په یادو برخو کې د افغان حکومت هڅې او لاسته راوړنې ستایل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو د انسجام او څارنې دغه ناسته مهمه وبلله. تفصیل لخان محمد سین پر رپورٹ کې اورو.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وای د سارنې او انسجام په یوشتمه غونډه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو ترڅنګ د اداري فساد او د شتمنیو د سب په برخو کې د متقابلو ژبنو په ملي عوایدو کې د اویا سلنې د زیاتوالي د خصوصي سکتور د ودې او پیاوړتیا د قانونو په برخه کې د پانګونې او د سوداګرۍ د پراختیا مسایل نړیوالو متحدینو ته بیان شول. د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر حمایون قیومی د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل نړیوالو متحدینو په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت د اقداماتو ملاتړ وکړ.
شرکای بین المللی از پیشرفت ها و دستاورد های
د وویل نړیوالو متحدینو د افغانستان د پرمختګونو او لاسته راوړنو قدردانۍ کړې او د فساد د مخنیوي او اقتصادي ودې په برخو کې د افغان حکومت له پاملرنې ملاتړ کړی دی. دغه شان د سولې د ملي پلان د پلي کولو او د افغانستان د پراختیا په هدف ژمنه کړې ده.
تعهد سپردم.
د سارنې او انسجام د ګډ بورډ یوشتمه ناسته د افغان چارواکو او نړیوالو همکارانو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوې ده. په دې ناسته کې د ژنیو د ناستې لپاره چې په پام کې د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې جوړه شي د تیارۍ بحثونه شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې د ژنیو په ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه نړیوالو ته ډېر معلومات ورکړل شي. د مالی سرپرست وزیر وای چې د سارنې او انسجام بورډ د ګډې همغږۍ اساسي میکانیزم دی چې کولی شي په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو ژمنې او په مقابل کې د افغان حکومت ژمنې هم وساري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو هم د ژنیو د ناستې د چمتووالي لپاره د سارنې او انسجام یوویشتمه ناسته مهمه وبلله او د افغان حکومت د اصلاحاتو له بهیر نه یې رضایت وښود.
But I have to say that Afghanistan
د افغانستان په اړه باید ووایم چې ښه پرمختګونه لرل. دا پرمختګونه د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې دي چې پایله هم ښه وه. مونږ لډېرو هیوادونو سره کار کوو چې افغانستان په لوړه درجه کې دی او ښه پروګرامونه یې هم عملي کړي دي. دده په خبره له هڅو سره سره اوس هم مالی فساد په افغانستان کې یوه ننګونه ده او پر وړاندې باید مبارزه تیزه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیې د وزارت سرپرست د هڅو د دوام خبرې کوي او وایي چې له نړیوالې ټولنې سره د حکومت ډېرې ژمنې عملي شوي او په ډېرو یې کار روان دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 او یا هم 00422111415.
د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ د یو شمېر هغو سیمو خلک کوم چې تازه د دونیم کلونو جګړو وروسته له طالبانو څخه پاکې شوي دي وایي چې دولت دې په سیمو کې په دې سیمو کې د بیرغونې کارونه ورته وکړي. دوی وایي په سیمه کې په روانه جګړه کې کورونه، ښوونځي، کلینیکونه، سړکونه، پلچکونه او جوماتونه له منځه تللي دي. په ورته وخت کې بیا د اروزګان د ولایتي ادارې مسؤولان ژمنه کوي چې په هغو سیمو کې به د بیا رغونې کارونه وکړي کوم چې تازه د وسلوالو طالبانو له شتون پاکې شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې اوروچې له اروزګان استولای.
اروزګان میشتي وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیان تر ډېره ملکي خلکو ته رسیږي. ازادي راډیو د راپور جوړولو په مخه د دغه جګړه ځپلو خلکو د سیمو لیدو ته ورغلي. دا د ترینکوټ شار اډوان شمال لویدیز طرف ته د فایناوی سیمه ده، کوم چې تر دو نیم کلونو وروسته د طالبانو له شتون څخه افغان دولت څلور ورځې مخکې پاکه کړه. په دغه سیمه کې د جګړې له کبله د ملکي خلکو کورونه لوټي لوټي سوي، باغونه، غنم، جواري او نور زراعتي توکي ټول سوځېدلي دي او یره سوي دي. د ملکي خلکو په کورونو کې د افغان پوځ او طالبانو مرچلې لا هم پاتې دي، نیمې نړېدلې دي او نیمې لا هم روغې دي. په یادو مرچلو کې د انسانانو غوښې پر دیوالونو لیدل کیږي او دغه راز په دغه سیمه کې لا هم د باروتو بوی او د وینو بوی تر سږمو کیږي. له دې سره په دغه سیمه کې ښوونځي، سړک، کلینیک او دې ته ورته نور څه له منځه تللي دي او یوازې لوټې پرتې دي. و دغه سیمو ته تازه راغلي خلک چې اوس بیرته له سره خپل کورونه رغوي وایي چې ډیر خوشحاله دي، ځکه د دې په خبره چې سیمې د طالبانو له شتون څخه پاکې سوي.
شنان په لوړ سر خونکي اوس په بازار کې و، خو نو اچمې زده چې تلیلې شي وخت راکړو، یا ډوډۍ پیدا کیږي یا پلور پیدا کیږي، نو سړی ایوان د غاړي بېخي ډېر خوشحاله شي.
تر څو نه خوشحاله چې امنیت رالی او بل قراري سو.
دغه جګړه ځپلې دولت ته خواست کوي چې په سیمه کې دې د بیا رغونې پروژې ورته فعال کړي، ښوونځي دې ورته فعال کړي، کلینیک دې ورته بیرته فعال کړي او دغه راز نړېدلې پلچکونه او کنډ او کفر سړکونه دې بیرته ورته ورغوي.
مکتبونه تړلي دي، کلینیکونه تړلي دي، ډاکتران نشته، وچکلۍ ځپلې دي، اجل کومکو ته داس مش خلک ضرورت لري.
دولت مر سره باید دغه وکي چې کم پلچک خراب، پلچک جوړ کړي، د مکتب دی، د شاګرد دی، معرفت مر سره باید کومکو کې چې دغه بیرته خپل مکتبونه پاله کې تقریبونه سوي دي، موسسې د لارې د دولت سره وکي، د سار د ماشان دی څوک کم نه لري.
په ورته وخت کې بیا د اورزګان والی محمد شفیق اسدالله سید ژمنه کوي چې په هغه سیمو کې به د بیا رغونې کارونه وکړي کوم چې تازه د وسلوالو لشتون څخه پاکې سوي.
موږ د بازسازي او د خدماتو په ارتباط هم خپل کوششونه جاري ساتلي دي. ټول رئیسانو صاحبانو سره مو مسلسل جلسې کړې دي، حتی ټول مربوطه وزارتو ته مو مکتوبونه لیږلې دي. کوم خدمات چې د دې لپاره لازم یغه به ان شاء الله اوس هم شروع دي او نور به کیږي.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ناامن او وروسته پاتې ولایتونو څخه دي کوم چې له تیرو شاوخوا دوه نیم کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تودي او د ولایتي شورا د مسولینو په خبره دغلته د دغه رواني جګړې زیان تر ډیره ملکی خلکو ته رسیږي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اروزګان.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. د روانې خبرونې په ترڅ کې په پکتیکا کې د یو پارک په اړه هم رپورټ اوریدلای شئ. خو اوس د افغانستان په وخت 8:40 دی. له سیفی الله سنیزی خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څه خبره کړې دي.
طالب مشرانو خپل لاسلاند کسانو ته امر کړی چې په خارونو کې به می بریدونه و نه کړي. دا خبره د نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلی ده. نیویارک ټایمز د افغان چارواکو او طالبانو په استناد لیکلی چې په تیرو څو کلونو کې دا لومړی وار دی چې طالبان د ملکیانو د هدف نه ګرځولو په خاطر داسې پریکړه کوي. په مقاله کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یو نامعلوم ځایه نیویارک ټایمز ته ویلي چې لوربند رئیس یې دا ډول بریدونه نه دي کړي او مشرانو یې ورته امر کړی چې په ښاري سیمو کې دي بمی بریدونه ونه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د جنګیالیو اصلي بدنه له جنګ ستړي ده او افغان حکومت هم د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د تاوتریخوالي له کمیدو او له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. هغه نیویارک ټایمز ته هم ویلي چې اوس په ښارونو باندې انتحاري بریدونه کم شوي، خدا د انتحاری بریدونو پای نه پټاګه کوي. خو د نیویارک ټایمز له دې مقالې څو ساعت وروسته د طالبانو ویاند ویل چې خبرې د نیویارک ټایمز له لوري تحریف شوې دي. د پخپاره شوی بیان کې ویل چې نیویارک ټایمز ته د مرکې په وخت ویلي و چې په خارونو بریدونه وخت نیسي او جنگیالي له احتیاط کار اخلي چې ملکیان جوړبل نشي. د افغانستان د سولې پروسه یو به طرفه منځګړی ته اړتیا لري. دا د پاکستانی لیکوال او ژورنالیست احمد رشید د یوې مقالې عنوان دی چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لخوا خبره شوې ده. په دې مقاله کې راغلي له څو کلونو ټینګار وروسته چې دا پروسه باید د افغان حکومت لخوا مخته یوړل شي. امریکا متحده ایالاتونو اوس خپل دریز بدل کړي او موافقه کړي چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د دغه لیکوال په باور خبرې هی دي، خو که امریکا ناسم لوري ته ولاړ شي اوسنۍ موقعه له لاسه ختاوزي. احمد رشید لیکلی کوم امریکایي چارواکو چې د ورسره تر اوسه خبري کړي ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کوم بي طرفه منځګړي یا داسې یو هیواد ته چې اسانتیاوي رامنځته کړي اړتیا نشته. د ښاغلي رشید په لیکنه تاریخ خي چې په افغانستان کې د سولې خبري دوه وره شوي او هر وری دا پروسه د په خبره په بشپړه بي طرفه ولاړه و. په دوام کې راغلی چې لومړی وار بریالي خبري د هغو څو کلونو هڅو نتیجه و چې په 1930 کال کې افغانستان د یو لک شلو زرو شوروي ځواکونو د وټلو پاړه و او دویم وار بریا د لیکوال خبره د 2009 کال د بن پروساوا.
د جمهور ریاست لوري د 6 میلیون افغانیو په ځانګړي کومکی بودیجه د پکتیکا په مرکز خرنه کې یو پارک له سره رغول کیږي چې دا به په دې ځای کې یوازنې تفریحي ځای وي چې تر اساسي ترمیم وروسته به د خلکو اړتیا ور پوره کړي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورت برابر کړي.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنې تفریحي پارک د شاروالۍ له لورې د 6 میلیون افغانیو په ارزښت په اساسي ډول رغول کیږي چې چارې د پنجشنبې په ورځ رسمن پیل شوې. په همدې اړه په جوړ سوو مراسمو کې د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیربادشاه اورګونی وویل چې د مرکز شرنې دغه پارک څه هم پخوا جوړ سوی و، خو په ویناي په ډیرو برخو کې ستونزې لري چې په بیا رغونې سره به یا د ستونزې هوارې سي. شاغلي ورګونی زیاته کړه د پارک د ترمیم لپاره به په خپل وخت سم څارنه کیږي څو چارې د قرارداد مطابق په اساسي شکل تر سره سي.
نو بنا ان تاسو په جریان کې هسته چې دا پارک باندې پخوا هم ډېر مصارف شوی اما نتیجه هم ترې نه ده اخیستی. خو له دا ورې ولایت مقام چاروال صاحب او د دوی ټیم هوډ لرو چې کټواز ودانیز شرکت ته مو ورکړی ده. دا شرکت مکلفیت لري چې دا پارک په اساسي شکل ورغوي. په آخر کې د ما پیشنهاد دی چې دا پارک باید خصوصي سکتور ته په قرارداد ورکړ شي.
په همدې حال کې د پکتیکا ښاروال انجینر عبدالکریم کټوازی وویل یاد پارک د جمهور ریاست له لوري د 6 میلیون افغانیو په ځانګړي کومکي بودیجه رغول کیږي چې چارې به د راتلونکو شپږو میاشتو په موده کې بشپړې سي.
پیادرونه یې صحیح خاوره پکې چې کرش ورکو په کانکریټي شکل باندې سي په غلو کې جدولونه یې دا جوړو. له هغه وروسته موږ ګلدانونه ورکو، له ګلدانونه سیم ورکړو. د ګلدانو له څنګه په پارک کې جوچې جوړو. جوچې هم کله بندي په لوړ کیفیت سره، یعنی هغه قرارداد سیم قرارداد ورکړی، لاغه نه ورسته بیا استلام ورکړی سی په لوړ کیفیت غواړو. دا به چې موږ ته ډیر مشکل سره لاس تر راغلی ده او سی تخنیکی شرایط یې لږ خراب یې هم تا ته به بودیجه نه درکول کیږي. شکایت اکبم نه لري، دا اسناد هم تیر اخیستي دي، موږ سره پراته دي.
بل لور ته پکتیکاوال دغه پارک په اساسي جوړېدو خوشي څرګندوي او وایي چې په شرنه کې نور پارکونه نسته او دا به د دوی لپاره د تفریح تر ټولو بهترین ځای وي.
ډېر خوشحاله یو د افتخار چې دی چې دا پارک تیتاکیږي.
دا یو ښه اساسي کار ده بنسټ ته د پکتیکا ولایت اخپاره چې دا پارک جوړ شي،
او له ټولو ښاروالو نه مو غوښتنه ده، له ولایت مکمل هم دا غوښتنه ده په دې کې پارک شته. د سپورټ ساحې سي د مطلب یا د کرکټ میدان ده، د والیبال میدان، د فټبال میدان ده، دغه باید ترمیم کړي او وای رغوي، او په دې هیله چې دوی دغه له منځه یونیسي موږ دا غوښتنه کوو.
دا یادونه ورد چې دا په مرکز شرنه کې د تفریح لپاره یوازینی تفریحي ځای وي چې تر اساسي ترمیم وروسته به د خلکو یاد اړتیا ورپوره کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینمانی وای د امریکا ولسمشر واشنگتن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینمانی وای د سارا سندرس دا خبره د پنځشنبه پر سپخ په ټویټر باندې ولیکله. په دې اړه تفصیل لفره با ظاهر اورو.
د امریکا ولسمشر د پنځشنبه پر ورځ د جولای پر 19 پر خپل ټویټر باندې پر رسنیو انتقاد کړی چې ګواکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د لیدنې په اړه منفي خبرې پوشش ورکړی دی. ډونالد ترامپ په دې ټویټ کې له روسیې سره وروستۍ سرمشریزه یو لویه بریا بللې ده، او وایي تمه لري چې له ولسمشر پوتین سره یې دوهمه لیدنه هم وسي، څو د ځینو هغو موضوعاتو بشپړېدل پیل سي چې دوی بحث ورباندې کړی دی. ولسمشر ترامپ وایي په دې کې د تروریزم مخنیوي، د اسرائیل لپاره امنیت، د اټومي وسلې اړوند موضوعات هم شامل دي. ولسمشر ترامپ دغه راز د پروپاګاند، سایبر یا انټرنیټي بریدونو، سوداګري، اوکراین، د منځني ختیځ سوله، شمالي کوریا او داسې نورو مواردو ته هم اشاره کړې ده. د امریکا ولسمشر زیاتوي چې د دې مسایلو لپاره ډېرې پوښتنې شته چې ځینې اسانه او ځینې سخت دي، خو دی وایي ټول هواره دای سي. د روسیې ولسمشر هم دغه وروستۍ سرمشریزه په ټوله کې بریالی بللې او ادعا کړې چې ځینې ګټور موافقتونه لار هواره کړه، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. ډونالد ترامپ له ولسمشر پوتین سره په هلسنګي کې د جولای د 14 نیټې تر غونډې وروسته په خپل هیواد کې د خپلو ګڼو ګوندي پلویانو په شمول د کانګرس له انتقادونو سره مخامخ شو. انتقادونه تر ډیره په امریکا کې د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو په لړ کې د روسیې د لاسوهنې په ارتباط و چې ولسمشر ترامپ د ولسمشر پوتین هغو څرګندو ونوته ظاهرا ترجیح ورکړي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه رد کړه. منتقدین وایي ترامپ په دې کار سره په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارې پایلې تر پوښتنې لاندې راوستلې. د همدې انتقادونو په دوام د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نیلسن په تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا باید د روان کال په وروستیو کې د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د مخنیوي لپاره آمادګي ونیسي. نیلسن د پنځشنبه پر ورځ په کلورادو ایالت کې یو امنیتي غونډې ته وویل چې د امریکا په انتخاباتو د درو کې د روسیې د مداخله په اړه شک نه لري، خو وايي دا کار تکرار دی همسي. نو زه فکر کوم دا به احمقانه وي چې فکر وکړو هغوی دا کار نه دی کړی. هغوی دا وړتیا او دا اراده لري، موږ باید آماده اوسو. نیلسن زیاته کړه داسې شواهد نه دي لیدل سوي چې روسیې د کومې ځانګړې سیاسي ډلې په ګټه کار کړی وي، بلکې د دې په خبره ټول هدف د نفاق خپرول دي.
د روسیې اوسیدونکو په امریکا کې توقیف شوې ده. پر د تور ده چې د روسیې لخوا د امریکا له سیاسي کړیو سره د اړیکو جوړولو په خاطر پراخ عملیات پر مخ وړل. ماریا بوتینا د 2018 کال ژمی راهیسې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې تر څار لاندې وه او د جولای په 15 نیټه په واشنگټن کې ونیول شوه. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ برابر کړی.
پر 9 کلنې روسۍ ماریا بوتینا چې په دې وروستیو کې په واشنگټن کې ونیول سوه، تور دی چې د امریکا د محافظه کارو ګوندونو سره د اړیکو جوړولو په هدف یې د روسیې پراخ عملیات پر مخ وړل. د جولای په 14 نیټه د څارنوالانو په اسنادو کې ویل سوي چې ماریا بوتینا د روسیې له استخباراتي ادارو سره خورا پراخې اړیکې درلودې، او په امریکا کې د روسیې استخباراتي شبکه تر هغه ډیره پراخه ده چې مخکې ویل سوي وو. ماریا بوتینا چې د روسیې په سایبریا کې د برونول ښار اوسیدونکي او د فرنیچر او موبایل یوې مغازې څښتنه ده، په 2012 میلادي کال کې په روسیې کې د ټوپکو د ملي ټولنې په رامنځته کولو سره مشهوره سوه. ماریا بوتینا په 2012 کال کې په مسکو کې په یو لاریون کې آزاد اروپا یا آزادی رادیو ته ویلي و چې د فعالیتونو یوه برخه یې په امریکا کې د خلکو د ویشتل کېدو په غبرګون کې دي. ماریا بوتینا په 2015 کال کې په نیشنل انټرست خپرونه کې یوه مقاله هم خپره کړې وه چې پکښې دې استدلال کړی و چې یوازې یو جمهوري غوښتونکی ولسمشر کولای سي د مسکو او واشنګټن ترمنځ خرابې اړیکې شې کړي. د 2018 کال د جولای په 6مه نیټه ماریا بوتینا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و او د کانګرس ودانۍ مخې ته یې له یو ناپیژندل سوي روسي چارواکي سره هم عکس اخیستی و. راپورونه چې د ټولنیزو شبکو له لارې محکمې ته لیږل سوي ښیي چې ماریا بوتینا په امریکا کې د ملي دعا او سهارني په مراسمو کې کلونو ګډون کړی چېرته چې جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سیاستوالو حضور درلود. امریکایي څارنوال اریک کینرسن د جولای په 13مه نیټه د واشنگټن فدرال محکمې ته وویل ماریا بوتینا د 2018 کال له ژمې راهیسې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی تر څار لاندې وه. د جولای په 14مه نیټه د اف بی آی وسلوالو کارکوونکو د ماریا بوتینا پر کور چاپه ووهله، کمپیوټر او ګڼ نور مواد یې ونیول او هغه پخپله د جولای په 15مه نیټه توقیف سوه. روسي چارواکو د ماریا بوتینا توقیف غندلی دی.
اتنی موجی دی دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وی په کندوز کې د ورسی عملیاتو په لړ کې د ملکی طرفاتو له عمله خواشینه ده او په دې اړه تحقیقات پیل شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن مشر په ځینو ولایتونو کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د خزینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. د کابل امنیه قومندانۍ په پایتخت کې د سلګونو مشکوکو مجرمانو د نیولو خبر ورکړی دی. سپینه ماړی وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د جمهور رئیس ته بلنې سپارښتنه کړې ده. تمه کیږي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې راولي او په دې توګه د دولت د وسلوالو مخالفانو وروستی سنگر هم ونیسي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر ویلي چې امریکا باید د روسیې د هغې هڅې پر وړاندې مقاومت ته آماده اوسي چې د دې هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلې لپاره کوي. وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کلی خبريږي، خو له هغې مخکې له اجمل آرین څخه د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه ریپورت اورو.
په کندوز کې شته نامونه یو د سړي تښتونې د پیښو زیاتېدو خلک سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار ګڼ شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او له کبله یې په ښار کې د سړي تښتونې پیښې، د هدفي وژنو پیښې، وسلوال غلاوې او داسې نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د دوی د خبرو پر بنسټ چې یو شمېر کورنۍ د ډاډمن امنیت نشتوالي له کبله او د سړي تښتونکو له ویرې حتی خپل کوچنیان ښوونځیو ته ناستوي. د کندوز ښار دو تن اوسېدونکو سمیع الله رحیمي او ایمل اختاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نامنو یو ترڅنګ انسان تښتونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عامه خبر ده. په دې ټول افغان ولس پوهیږي او حتی په ځینو ولایاتو کې دا هم دا څرګندونې کوي چې مرګ غواړي کندوز ته راسه. پر رښتیا د کندوز وضعیت همداسې یو وضعیت ده. ستونزه زموږ لویه ستونزه دا ده چې دغه ټکو ته دا په کراتو دا تکرار شوي دي، ولې نظامي مسؤولین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
کوم مشکلات چې دا څو میاشتې کې په کندوز کې روان دي، تنازعونه چې ټول کندوزیان ډېر په تشویش کړي دي، حتی خلاص د خپل ماشومان مکتبو ته لېږی نسیږي، تعفونه ډېر شوي دي قتل.
دوی د ملي یووالي حکومت پر مشرانو غږ کوي چې د دغه ولایت روان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي تر څو خلک په یوه ارامه فضا کې د سکون ساه واخلي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو عبدالشکور دوست او منصور خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې دولت غیر مسؤولو اشخاصو ته، که چیرې دولت هغه خلکو ته چې هغوی سبب د عزت او آزار د نورو خلکو ګرځي په موقع رسیدګي وکړي او هغو ته هغه جزات لازمه ده ورکړي، نو د دې جرګونو کچه راټیټېږي، خلک کولی شي چې په مسؤلیت کې ژوند وکړي.
د وسلوال ډلې پیاسي په کندوز کې چې خلک ترور کوي، لس ورځو کې تقریبا 12 کسه په کندوز کې ترور شوي چې دا هم دولتي کسان او ټولې ملکي کسان دي، تا دوه نفره پکې پولیس دي چې ترور شوي. دین کندوز ښار کې موږ مسؤول نه یو، هېڅ کندوز اوسېدونکی مسؤول نه ده.
د دغه ولایت ګڼ شمېر خلک په دې ولایت کې د سړي تښتونې، هدفي وژنو، د وسلوالو غلاو او د داسې نورو جنایي پېښو د زیاتوالي ستر لامل خپل سر وسلوال حضور په ګوته کوي. خو بل خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو په کچه کې ټیټوالی راغلی. د کندوز د امنیه قوماندانۍ ویان انعام الله رحماني بیا وایي چې پولیسو خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي تر څو سړی تښتون کې ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
کوشش میکنیم کې ای افراد گرفتار بکنیم و در پیوند به اختطافی کې
امنیتی ځواکونه خپل هڅې ګړندې کړې دي او تر اوسه پورې موږ د سړی تښتون د پیښې په تړاو یو کس نیولی دی، خو موږ هڅه کوو چې د دغو پیښو اصلي عاملان ونیسو او د قانون منګولو ته وسپارو. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، خو د خلکو په وینا چې له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې ناامنۍ جریان لري او برسیره پر دې د سړي تښتونې، وسلوالو غلاو، هدفي وژنو او د داسې نورو جنایي جرمونو شاهد هم دی چې دغو پیښو د دې ولایت د خلکو ژوند له بېلابېلو ګواښونو او ننګونو سره مخ کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې تر بل هر چا د هیواد په ودانولو کې ډیر ماسر تمامېدلی شي، ځکه ځوان فکر، پوره انرژي او قوت لري. نو پکار ده چې د دوی له شتون څخه ګټوره استفاده وشي. نن د هغې شبکې په هکله خبرې کوو چې د ځوانانو لپاره د یونیسف لخوا جوړه شوې ده. له موږ سره میلمه د افغان ځوانانو د شبکې غړې سنا کاکړ ده. په پیل کې ورڅخه پوښتم چې
دا د افغان ځوانانو شبکه په خپله څه ډول یوه شبکه ده، کې په اړه معلومات راکوي.
د افغان ځوانانو شبکه یو شبکه ده چې موږ دا د خپله ځوانانو نه ایجاده کړې ده. یعنی په دې کې ټول ځوانان کار کوي او یو بل سره خپل نظریات شریکه کوي، او دا شبکه یوازې د نورو ځوانانو او نورو هغه ماشومانو لپاره ده چې دوی د مکتب څخه لیرې دي، ځکه د افغانستان د 6 میلیون نفوس څخه 13 میلیونه د 1 تر 15 کلن څنه پورې راځي، او د افغانستان نیم ماشومان د 1 تر 10 کلونو پورې راځي چې دا سن د مکتب د تلو وخت دی، د مکتب تلو سن دی. او موږ ویلی سو چې په احتمالي ډول 3.8 میلیونه ماشومان له مکتب څخه لیرې دي، او موږ پر دوی باندې کار کوو چې څنګه کولی سو چې موږ د دوی مشکلات حل کړو. کوم مشکلات د دوی تر مخ دي چې دوی د مکتب څخه لیرې کړي دي، او په کوم ډول په کوم لارو موږ کولی سو چې د دوی مشکلات حل کړو؟
بله، که اوس درته وایي چې دا شبکه څه وخت منځ ته راغله او د دې د عمومي هدف څه دی؟
زموږ شبکه په 2010 کال کې، یعنې تقریبا 1 کال کېږي چې دا منځ ته راغله، او موږ په 6 کې د نومبر یو پروګرام درلودل د ماشومانو لپاره په نوم د اکټیویټ ټاک. او هلته یو څو نخبه ماشومان سره راټول شوي وو، او وروسته له هغه موږ د هغوی څخه ځوانان وټاکه او خپل په شبکې کې ورته ځای ورکړ. او زموږ عمومي هدف دا دی چې موږ څنګه کوی سو په لومړي کې خپل شخصیت ته رشد ورکړو، کوم مشکلات زموږ په لاره کې دي څنګه کوی سو هغه حل کړو، او موږ کوی سو چې یو بل سره خپل نظریات تبادله کړو، او په همدې ډول ماشومان سره څنګه مرسته کوي سو چې موږ مرسته په صحت بخش کې، معرف بخش کې، او د همدغه ماشومان د حفاظت په بخش کې دي. او موږ غواړو چې وروسته پارلمان سره، وزارتخانو سره او مربوطه ریاست سره هم خبرې وکړو چې یو پالیسي د ځوانانو په نفع موږ ته ایجاد کړي.
دا شبکه چې د ځوانانو لپاره رامنځته شوی او تاسو غړي یاست، هلته کدره توې چې دای چاله خو مایت کیږي؟
زموږ د شبکه د یونیسف لخوا حمایت کیږي، ځکه خپل یونیسف ماشومان ته ډیر پروګرامونه لري، ډیر فعالیتونه د ماشومانو په اړه کې لري. او همداسې یونیسف دا تصمیم ونیو چې یو شبکه د ځوانانو لخوا ځوانانو لپاره جوړه کړي چې هغه کې ځوانان کار وکړي او د ځوانانو د نور ځوانانو مشکلات حل کړي.
په کوم ولایتو کې دا شبکې فعال دي کار کوي؟
فعلا خو زموږ شبکې په بامیان ولایت کې، بامیان، بادغیس، ترات، مزار شریف، ننګرهار، کندهار او کابل کې لدی. او موږ غواړو چې دا دلته محدود نه وي، یوازې په دې ولایتو کې یوازې محدود نه وي، موږ غواړو چې دا تر ټولو ولایتو پورې ورسوو، او په همدې ډول ولسوالیو او کلیو ته هم خپل شبکه توسعه ورکړو.
د دغه سې ډول یو شبکې جوړېدل یا منځته راتلل چې په هغه کې ځوانان خپل ځوانانو ته کار کوي څومره مهم و، ضرورت یې څه و؟
ځکه چې یوازې ځوانان کوی سي چې نور ځوانان درک کړي، د هغوی احساسات باندې پوه شي، او خپله ځوانان که د نور ځوانانو مشکلاتو په باره کې فکر وکړي، او هغوی ته کوی سي چې ښه حل لارې وسنجوي، ځکه چې خپله ځوان دي پوهېږي چې د کوم لار نه کوی سي چې دا ستونزې حل کړي.
اوس په دې خبره ته کې لږ وخت نه چې تاسو په کار باندې پایل کړی دا نتیجه یې څه و څومره مثبت لاسترونې تاسو لري
فعلاً خو مونږ یوازې خپل د چلوشونه چې د ماشومان په وړاندې راځي مونږ هغه یادش کړی دي او د حل لارې مرته سنجولې او بیا دا پروګرام همدا چلوشونه چې مونږ یادش کړی دي د مونږ خپل مشرانو ته په حساب ورکړی دي چې هغوی مونږ ته یو کاري کلنای پلان جوړ کړي او مونږ تر کې وروسته لږ مونږ خپل فعالیتونه شروع کړو خو تر دې د مم خپل ترمنځو کې ډېر تبادله نظر کړی
تاسو مخکې ویل چې په ځینو ولایتو کې هم د شبکه فعاله ده کار کوي ځوانانو ته که اوس درته وایي چې آیا کله دغه ټولې شبکې چې دي په ټولو ولایتو کې سره ناست هم لرئ ګډه مشورې یو بل سره شریکوي
ډېر حده پورې که امکان ولري مونږ په دوه میاشت کې یو ځل یو بل سره کینو او خپل مشکلات باندې خبرې کوو لکه څنګه چې دوه هفتې مخکې مونږ بامیان ته ورکشاپ درلودل چې دا ورکشاپ مونږ ته د یونیسف لخوا تنظیمه شوی و چې دا د فوټوګرافي ورکشاپ او ډېر یو مشهور استاد مونږ ته دی کې فوټوګرافي زده کوله ځکه یونیسف کې عکسونه ډېر مهمه دي ځکه خپل عکسونه ډېرې کیسې بیانوي مونږ په دې ورکشاپ کې ډېر څه زده کړل او همداسې مونږ د نورو ولایتو غړو سره هم ناسته درلودله لکه د بامیان ولایت خپله د بامیان ولایت غړي د مزار شریف د ننګرهار کندهار د هرات بادغیس د ټولو غړي سره یو ځای شو او وروسته له دې چې زموږ د ورکشاپ ختم شو مونږ خپل د همدغه شبکې په اړه خبرې وکړې چې په نورو ولایت کې څه مشکلات دي او هغوی څه لارې ورته سنجولې دي که د هغوی مشکلات زموږ مشکلاتو سره سازش درلودل آیا د هغوی حل لارې زموږ د مشکلاتو حل لارې هم کیدای شي کنه او په همدې اړه مونږ سره خبرې وکړې او وروسته له دې به انشاءالله دوه میاشت پس یو ځلې مونږ سره کینو او خپل مشکلات سره په اړه غږیږو
تاسو ویل چې زیاتره په مسایلو باندې بس کوئ چې هغه ځوانانو ته ستونزمن وي کنه که درته وایي په دغه وخت کې چې تاسې جلسې کړي دي د ځوانانو کومې ستونزې ډېرې زیاتې جدي تاثیر لیدلی دي
د ځوانانو جدي ستونزې یو خو دوی دي چې دوی د مکتب څخه لرې دي دوی فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې دوی مکتب ته لاړ شي او نور د نجونو مخکې له وخته واده چې هغوی یعنی سنونه ډېر وړوي او هغوی واده ته ورکوي هغوی له درس هم پدې کېږي او د هغوی صحت هم ښه نه وي ځکه چې هغوی ماشوم وي هغوی له هېڅ لحاظه واده ته آماده نه وي یو نوې کورنۍ یو نوي ژوند ته آماده نه وي نو ځکه دوی په روان باندې په صحت باندې ډېر اغېزمن وي او دا د زموږ صحت بخش او زموږ د معرف بخش دي هغه ماشومان ته چې د مکتب څخه لرې وي په مختلفو علتونو لکه د لارې لرېوالی د فامیل نه اجازه ورکول د فامیل بېسوادي او دا عاملونه دي چې دوی ته ستونزې جوړوي
تاسو دغه ستونزو ته څه ډول د حل لاره پیدا کړې آیا تر اوسه کومه لاسته راوړنه هم لرئ
مونږ ستونزو ته فقط د حل لارې مونږ پیدا کړي دي او تاسو مې ویلې چې وروسته به مونږ ته کلنی پلان راکول سي د حل لارې سنجولې دي چې هغه کورنۍ چې خپل ماشومانو ته خپل لوڼو ته اجازه نه ورکوي د تعلیم هغوی ته مونږ د اسلام د لحاظه مخکې ولاړ شو مثلا مونږ شورای علما لرو مونږ مساجد لرو په کلیو کې مساجد ډېر وي مونږ کوی شو چې مساجد ته لرو د خطبو ته لرو هغوی ته د تعلیم ارزښت پوکو چې اسلام کې تعلیم ډېره مهمه ده او خدای پاک تعلیم په نجونو والوکانو فرض کړی دی او دا همدغه کورنیو ته وپوهوي چې د تعلیم ارزښت څومره دی او وروسته له هغه هغوی وشي کولی چې ماشومان خپل تعلیم ته پرېږدي او بل ستونزه خپله د ښوونځیو په دننه ده ځکه چې ښوونځیو کې سم چلند نه کېږي ماشومان سره سم ښوونځي نشته معلمین عدالت نه کوي او همدغه یو بل سبب دی چې خپله ماشوم د ښوونځي څخه د درس څخه زړه توری کېږي او نور نه غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي نو مونږ دې ته داسې حل لرې کړي چې مونږ کمپاینونه وکړو مدني فعالیتونه وکړو تر څو چې د ځوانانو حالت بهبود پیدا کړي
ډېر زیاته مننه قدر منه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ځوانانو د شبکې په اړه د سنا کاکړ خبري واوریدي دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خې چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. آیا کله مو داسې فکر کړی چې د کور وسایل د څنګه وساتل شي؟
د کور وسایل ساتل د مېرمنې په سلیقې پورې اړه لري. یو با سلیقه مېرمنه کولی شي د خپل کور له وسایلو څخه په بهترین شکل ساتنه وکړي.
څومره د خپل کور وسایلو ته اهمیت ورکوي؟
ډېر زیات اهمیت ورکوي. دا ځکه چې لومړی برخه کې هغه زموږ د کور ضرورت دي او بل د کور سلیقې مهمه برخه هم ده د کور وسایل.
اول ځینې خلک د خپل کور د وسایلو په ساتنه کې بې غور دي.
اول زموږ ګان کور دي تقریبا 100 کسان یو کور کې ژوند کوي. خو ایوازې مثال زموږ لاس نه ده نه کیږي نو خالي مثلا داسې یخچال چې نسی او تو نسی میاش کې حتمان یو او تو خرابېږي.
په نننې کور کلی خبرونه کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. را سره اوسئ درنو اوریدونکو. د کور وسایل نه یوازې ستاسې د ژوند او کور سرمایه ده، بلکې هغه شیان هم دي چې په نه موجودیت کې ممکن ستاسې د ژوند چارې ګډې وډې شي. نو باید په ساتنه کې له ډېر دقت او احتیاط څخه کار واخیستل شي. زه سهار ګله میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درمن اوریدونکو، د کور د وسایلو د ساتنې اصول په هر کورنۍ کې متفاوت دي. په هر کور کې ډېر شمېر کورنۍ وسایل موجود وي، له جارو نیولې تر اوتو، قالینې، توشکې، پردې، ظرفونه او نور. په هر صورت د وسایلو شمېر مهم نه دی، بلکې هغه څه چې ډېر مهم دي د کور له وسایلو څخه ساتنه او ښه ګټه ترې اخیستل دي. په ځینې کورنیو کې بیا د کور وسایلو څخه سمه ساتنه نه کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي کریمه راته وایي چې ولې د کور وسایل ژر خرابیږي.
اول زموږ ګان کور دي تقریبا 100 کسان یو کور کې ژوند کوو. هونه مخده ماشومان دي، شور ماشور دي. حتمان په کور کې میاشت کې تقریبا 100 شیان اخیستل کیږي. خو ایوازې مثال زما لاس نه ده، یو څوک چې خبرې وکړي بل څوک خفه کیږي نه کیږي نو امکان نشته. خالی مثلا داسې یخچال چې ونیسي او تو ونیسي میاشت کې حتما یو او تو خرابیږي. او نارینه و عادت هم موږ تاسو ته معلومه ده چې حتما شور ماشور کور کې جوړیږي. هم چې مثال زه پام وکم بل څوک زما لور نه کوي یا زما زوی همداسې زما اندر ارګانیک کور کې دي، خو بیا هم نه کیږي نو حتما یو مشکل نه یو مشکل پیدا. څو ورځ مخکې ما او تو کوله، لاړم اشپزخانې ته، بیرته چې راغلم چې قالین مې سوی وه.
همداراز د کور د وسایلو په ساتنه کې باید له صحیح اصول او روش څخه ګټه پورته شي. د کابل ښار د ومناهی اوسیدونکو سهیلا وایي چې د کور د وسایلو ساتنه د یوې باسلیقې مېرمنې د سلیقې پورې اړه لري. دا چې پخپله د کور وسایل څنګه ساتي نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه برخي اوتو څنګه ساتم خپل کور کې؟ هر کله چې کاري اوتو کوم برخي اوتو واضح ده چې ځای مشخص ده، هغه منظم مشخص ځای کې ښایي دغه ځای نه راخلم. برق کنټرولر ګورم ورته چې برق په کومه اندازه کې ده. دغه اوتو لپاره پخپله درجه د اوتو ګورم. دغه د اوتو درجه کې زه همیشه ناخ په ناخ لاس نه وهمه، ځکه په دوتو درجه باندې لاس وهلم همیشه باید دې کې چې اوتو خراب شي زر کار ولويږي. او یا مثال کړه یخچال درکمه، یخچال مې څنګه ساتنه کوم؟ او یا دکور نور وسایل، فرش یا پرده، توشک او بالښتو پوښونه چې دي، دغه په ساتنه کې موږ څنګه باید توجه وکړو؟ لومړی خو دا چې مینځلو برخه ده، د مینځلو برخه کې تقسیم اوقات ورته لرم. دا نشي کېدلی چې زه په یوه هفته کې مثال یا په دوه هفتو کې دوه ځله د خپل کوټې توشک پوښونه پرې مینځم، پردې پرې مینځم، یا فرش مې پرې مینځم. مثال په یو کال کې یو مېرمنه چې زیات وکړي باید یو ځل فرش شوي وکړي. او یا که ډېر زیات خپل پردې مینځي په میاشت کې نهایت یو ځل د خپل کوټې پردې یا د توشک پوښونه پرې مینځي. ډېری وخت ځینې خپلوان چې ما کره راځي کله چې زما د کور سلیقه ګوري، پردو، توشک پوښونه دا ګوري، فرشونه، دوی ګمان کوي چې ما به دا نوي اخیستی وي. او زه بیا ورته وایم چې نه، چې دا ښه ښکاري یا تاسو نوي ښکاري، دا په دې پورې اړه لري چې ما یې ښه ساتنه کړې.
همدارنګه نوموړي وایي که د کور وسایلو په ساتنه کې ښه پام وشي او له ماشومانو لرې وساتل شي، د کار په وخت کې به یې مشکلات کم وي. څلور څلوېښت کلان عزت الله وایي چې د کور وسایل د کور سرمایه هم ګڼل کیږي او دی هر وخت خپلې کورنۍ ته په ډاګه کوي چې باید د کور وسایلو ته ښه پاملرنه وشي.
د کور د وسایلو نه باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي او دغه ګټه اخیستنه داسې ده چې د دې په وړاندې باید بې پروا داسې برخورد ونه شي. په ځینو کورنیو کې بعضې حالاتو کې موږ ګورو چې بې پروا برخورد کوي. مثلا یو ځای کې یو ګرمي بند راته راغلی، یو ګرمي هم زړه وچاودېږي او د هغه اوبه هم زړه وچاودېږي.
څوک هغه نه لري که متوجه نه اوسیږي ورته هلته تبن ځا او ګرمي خرابیږي. مثال د خبرو د کور قانون دي، ما په ځینو کورنیو کې لیدلي چې هغوی د بوټانو سره د قالین په سر ګرځي چې دا ښه خبره هم نه ده، درست هم نه ده. قالین باید وساتل شي. همدغسې یخچال دی، هغه یخچال چې کومه طریقه موجوده ده باید په هماغه طریقه د یخچال استفاده وشي. هغه کې چې یخ ایښودل کېږي که نور خواړه مو پکې ږدو، دا باید په سمه توګه لکه څنګه چې لازمه ده هغسې باید کارته نه واخست. او دا یې دې لپاره چې مونږ په راتلونکي کې دې باندې مونږ پیسې ورکړي دي او مونږ ته مالي زیان دی، نو دې سره باید ډېر ښایسته برخورد وشي، ښه برخورد وشي. دا مسؤلیت د کورنیو ټولو غړو دی. که سبا ورځ چېرته مونږ لاس تنګېږي، مثال د خبرې مونږ داسې ضرورت پیدا کوو دې ته پیسو ته چې باید دغه وسایل بیرته خرڅ کړو، نو که چېرته سم ساتري دا مونږ ته ښې پیسې کوي او کېدای شي بیا دې مونږ په ګټه باندې مونږ د ژوند دپاره البته مفید تمام شي، ښه تمام شي.
دا چې د کور وسایلو ته ښه پاملرنه ونه شي کومې ستونزې راولاړوي، د لوګر ولایت اوسیدونکی هدایت الله به راته ووایي.
کورنۍ وسایلو ته نه پاملرنه سوا ستونزه اقتصادي ده او بله انساني ده. مثلا یو مور د ماشین ته ووایي چې د یخچال ساکت وباسه، نو هغه طبعاً چې ماشین یا برق نیسي یا دا به انساني تاوان وي.
همداراز د کابل د علومه اکاډمۍ علمی غړی استاد محمد نبی صلاحی وایي چې د کور د وسایل نظافت په پام کې نیول هم ډیره مهمه خبره ده. هغه زیاتوي چې داسې کسان لیدلي چې د کور وسایل ښه ډیر لري خو د بې نظافتۍ له امله ژر له منځه ځي.
نو هر څومره چې دغه وسایل په احتیاط استعمال شي، چې هغه لوښي هغه وسایل ډیر دوام کوي، خطرې کمیږي، د مرضونو د مسراتلو باعث نه ګرځي او کورنۍ کې خوشحالي تشنج نه وي. کوچنیان د دغه وسایلو د استعمال باندې سم نه پوهېږي که نه، یعنې هغوی ته باید دغه د کور ټول وسایل چې دي خصوصا د خوراک او څښاک هغه چې هره دقیقه دوی هغوی سره مخامخ دي، یا یې درنه غواړي یا لاس وړي، دا باید معرفي شي. د کور ټول وسایل مثلا خصوصا لکه چاقو، دسونو، قینچي، بعض نور مسایل دا باید د دوی نه لږ لوړ ځای کې کېښودل شي. یو مثلا ماشوم ته وایي ته ګاز هغه ولګوه په منقل د برق باندې کېږده، ماشوم خو کافي تجربه نه لري او هر دقیقه خطر وي. بل مسایل دا ده چې یو شمېر کورونو کې چې د غرمې یا بېګا ډوډۍ وخوري، بیا لوښي همداسې ککړ پاتې شي. لوښي باید په هماغه ساعت باندې پاک شي، وچ شي او په خپل مین ځای کې کېښودل شي. په کورنۍ کې د حتی د هر چا ګلاس او پیاله معلومه وي.
دا باید وویل شي چې کله مو د کور وسایل خراب شول، هیڅ وخت یې په خپل سر مه ترمیموئ او دا کار متخصص کس ته وسپارئ تر څو د لا خرابوالي سبب نشي او تاسې له ستونزو سره مخ نشئ.
خوب اوریدونکو، دا چې د ځینو کورنیو لخوا د کور وسایلو ته نه پاملرنې کومې ستونزې جوړې کړې دي، په یوه تمثیلي ټوټه کې یې اورو چې مریم توخی لیکلې او زموږ همکاران ستاره مینی، سپوږمۍ او هیله زرمتۍ یې تاسې ته وړاندې کوي.
شو خور جانی څنګه یې؟ د ګرمې هوا سر چې څال دی
ژوندی اوسې خور جانی. هوا خو ډېره ګرمه ده، بېله پکې نه خو قسم ده که گزاره اوسې.
دا دې اوس په قدر سره راوړم، تر ته چالانه بیا کوم تواده زه واسم چې په قدر سره راوړم.
خدای توبه، له دې ماشومانو سره دا څه وکړه؟ په دې کور کې څال جوړ کړی دی، هیڅ شی روغ نه دی پرېښی. ته وګوره دا پکه، دا څال لري پکه، تنه یې یوه خواته پرته ده. توبه توبه، سر یې بلې خواته پروت دی. وای خدایه، هر څوک چې ځان ته کچکی کشوي بس.
ای خورې، تا دې م خدای ژوندی لري، د کور وسایل ماشومانو ته مه پرېږده، خرابوي.
ای خورې، له سر یې جار دوی دې راته ژوندي وي. الی نه لورې، که اوبه جوش هغه او ګرمې نه څه ساکټې وباسه، هله ژر کوه لورې.
ښه دی مورې، دای دې وباسم. ای
خورې، که ونه وایم هم له غمه بیا یې ووایم. دا په ماشومانو داسې خطرناکه کارونه مه کوه، خدای مه کړه برق به یې ونیسي.
ای خورې، ته دې دا چای در واخه، چای دې وچشه، بنه دې نه نیسي. هیڅ نه کوي، شکر دې کار پکومه دغونه.
خوری څنګه دې سوځېدلی بوی راغی؟
هو که خوری، دا څه سوځېدلی بوی راغی؟ خدای خیر کې، و دې زه وګورم چې کوم شی اور نه یې اخیستی. خدای دا
ای خوری خبری به پسر سوی پخلیتی وارا خسته دی دیه سر خوری نیوزده دی چه ساکیتی و بسی او گرمی لو برا استده پر میزه ایر شده او خدایه او سوکه ما
حالا زرش خوری ساکیتی و بسا نمی در تاویل چه دیکور وسایل دی ماشومانو لاستا مپریگ دا
ای الله خوری رشتی آدی را تویل لبی پامی ام سرتی او ام مال شکر چه لور می خدای ساتلی دا چه پا دیه چه ندی سریم چه آوری بومی پسر کولیم
خوگوریدون کو داواد دیوونه دا کور کلیخ پرابانه تر بیا خواهد
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سلام و درود بر شما.